افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو ته ستړي مشوي خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان بس روان او نه قطر او پاکستان ته خپل سفر کې د افغانستان په اړه بیا لا بیلو چارواکو سره خبرې کوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي د موقت مرستیال وزیر بعد اپریل 28 ته د رشمې د قطر او پاکستان په سفر وی خبر پاڼه کې زیاته شوې. نن بس بعد قطر په پلازمینه دوحه کې د هیواد لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د راغلي معلوماتو پر بنسټ جان بس به اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لوړ سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه ولري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د اروپایي ټولنې له دوه چارواکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې د افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزی په خپل اکسپانډ لیکلي د اروپایي کمیسیون د اسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټرایس اوستوبس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارزافیر رافیل ایودی چې سره پرونی کتنه کې د افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. د نجونو پر تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونه هغه لویه ستونزه ده چې افغانستان د 2021 کال په اگست کې د دې ډلې له واکمنۍ وروسته ورسره مخامخ دی. یو افغان ډاکټر بسم الله شیو عمل ته د جرمني یو لسترو جایزو چې لیوناردو شوابر نومیږي ورکړل شوې ده. خغلی شیو عمل چې جراح دی په خپل فیسبوک باندې د دې جایزې د اخیستو خبره کړې او هغه د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. پورته وخت کې د جرمني یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شیو عمل ته دا ډالۍ د هغه علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د دې رسنیو پر راپورونو کې د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ دا جایزا په جرمنی کې یو له معتبرو ویاړونو شمیرل کیږي چې ډاکټر بسم الله شیو عمل ته د جرمنی د جراحانو د ټولنې لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه وايي تیر شپه په کابل کې د طالبانو په یوې پوستې عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژل او یو بل ټپي کړی دی. د جبهې تیر شپه یو خبر پاڼه یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د عملیات د کابل د یوې لسمې ناحیې اړوند د خیرخانې قلعه نجر حاسمه کې کړي دي. د جبهې په دې عملیاتو کې د طالبانو حکومت دوو نظامي موټرو د ویجاړې ادعا هم کړې. اترو سره طالبان حکومت د کابل امنیه قمندانۍ په دې اړه خبرګون نه دی خودلای. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د 6 میلیارډ ډالر په لګښت د هوایی مدافع پایترایت دولت غونډي ورکوي. لوی د استین د سرګندونې پروند اوکراین د دفاع د تماس ډلې سره د کتنې پر مهال کړي. خغلی استین زیاته کړ چې دا غونډي به د هوایی مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوې ده. استین دا اعلان وروسته هغه وکړ چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زيلنسکي د اوکراین د تماس د دفاع د دفاع د تماس ځای لغړو هیوادونو وختل شي د روسي د نورو توغندوی بریدونو د مخنیوي لپاره ورته د هوایی مدافع اړوند سیستمونه ورکړي. د 6 میلیارډ ډالر په ارزښت د امریکا په دې اضافي مرسته کې لازمه کې څخه هوا ته د پرمختللي توغندوی سیستم مهمات او تجهیزات هم شامل. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمین مسکو ته نږدې د 13 مارچ میاشتې د خونړې حمله په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیولل دی. آر بی کی خبری اژانس پرون د قانون د تنفیذ د ځواکونو له قوله خبر ورکوي چې نیول شوی کس جمعه خان قربانوف نومیږي او په 2003 کال کې زیږیدل دی. روسي چارواکو د مسکو د خونړې حمله په تړاو چې یو سلسلور سلوي کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول تر دې دمه یو لسانه تاجکان او یو روسي وګړی چې په قرقیزستان کې زیږیدل دی نیولی دی. مسکو ته نږدې د کنسرټونو په یو تالار کې د مارچ د 28 د بریښ پړه داعش ډلې مانلې و. درنو اړوندونکو د دې سات د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي سات لپاره جلا شوی خوله هغه وړاندې څو راپورونه واوري. په پام کې را چروانه اونې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د څلورم ځل لپاره په افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د نړۍ هیوادونو به په دې غونډه کې د دې استازولي د ملګرو ملتونو د ادارو او د بشري حقوقو د ډلو لخوا د جوړ شوی راپورونو پر بنسټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپلې څرګندونې وړاندې کړې. تفصیل په دې راپور کې وایي
ټاکل شوی چې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لرمنځته کېدو وروسته تر اوسه درې ځلې مخکې هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څیړنه او ارزونه شوې. د دې ادارې وروستۍ ارزونه په 2019 کال کې، دوهمه په 2014 کې، او لومړۍ هغه په 2009 کال کې وه. هغه مهال به د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په څلورمه ارزونه کې به چې د دوشنبه په ورځ په پام کې ده، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په ژنیو کې د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤل محب الله طایب تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غونډې ته به درې سندونه د ارزونې لپاره وړاندې شي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقونو وضعیت مطالعه کوي، او د دوشنبه ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي، او هم به د افغانستان لپاره هغه سپارښتنې وکړي چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي.
په دې دریو سندونو کې لومړی په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا چمتو شوی ملي راپور دی. دوهم سند د بشري حقونو شورا ته د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو معلومات دي، او دریم سند د بشري حقونو د فعالو ډلو راپور دی چې وروستي دوه راپورونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر یو ځای کوي. دا غونډه به د را روانې مې میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو بشري حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیوال دا نه مني او له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او حتی فشارونه راوړي چې دوی د بشري حقونو نړیوال نورمونه ومني. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډیری پریکړې او پریکړه لیکونه د سپارښتنو بڼه لري او تطبیق یې الزامي نه دی، په داسې یو حالت کې به د بشري حقونو د شورا په راروانه غونډه کې د نړیوالو سپارښتنې څوک په طالبانو ومني؟ ښاغلی طیب وایي دا سمه ده چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پریکړو په منلو مکلف نه دي، خو دی وایي دا سپارښتنې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې د انکار په بڼه د فشار د میکانیزمونو په توګه کار ورکولای شي. پر روانه اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد، حتی هغوی چې د طالبانو دوستان بلل کیږي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د څارونکو په باور که په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د محدودیتونو ستونزه حل نشي، دا امکان شته چې د طالبانو اسلامي امارات به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې له نړیوالې رسمیت پیژندنې څخه بې برخې پاتې شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن شنبه د غوی اسور میاشتې تمنه ته د چي په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د ورځې په پتوګان منځل کیږي، البته وړاندې او ترخواي په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا په د دې ورځې پراته اکثر له هغه نیټه تننه دوه ډیر شکاله ووتل. په 1941 کال مریض کال کې مجاهدینو د بخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دې هواد کې د واکمنۍ چلبته ویل کې د شوروي اتحاد په ملاتړ واکمنی وا 14 کلن دوره پای ته ورسه، اول او د ډاکټر نجیب الله د حکومت پړنګول سره خپل بریا اعلان کړه. د چارو شنون کې او عام افغانان د غوي میاشتې د 8 منټې په اړه بیا لا بیل نظرونه لري. کڅه ما په خواني جهادي سیریا او د دوی ملاتړي د غوي اتم پر باطل د حق بری بولی، خو ډیر شمیر افغانان او نور بیا دا ورځ د افغانستان لپاره علاقه د غویدومې په سیر د بدبختۍ یو بل پړاو یادوي. تفصیل یې د سنا کاکړ په دې راپور کې واوري.
د 1941 کال د غوی میاشتې اتمې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالو ورځې څخه 12 کاله تیریږي. په 1941 کال کې مجاهدینو د پخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې 14 کلنه تاریخي دوره، چې د 1950 کال د سور لخونړی کودتا سره پیل شوی و، د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت د واکمنۍ په نسکورولو پای ته ورسوله. د مجاهدینو تنظیمونو کابل ته لننوتو او لبریا وروسته سبغت الله مجددی د دوو میاشتو لپاره د موقت ادارې د مشر په توګه وټاکه او بیا برهان الدین ربانی واک ته ورسید. خود ښاغلی ربانی د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څیرو له داخلي مخالفتونو سره مخ شو او په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د جهادي تنظیمونو ترمنځ جګړه د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعت تاسیساتو د ویجاړولو سربیره د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه او د جګړو دوام په میلیونونو افغانان بې ځایه کړل. خو کارپوهان د غویي د اتمې د پایلو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو په احمد سعید داود د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اتم د ثور هم د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ ده. هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو. دلته د خلکو کم رول لکه څنګه چې په اوم د ثور کې نه و په اتم د ثور کې نه و، او د دې په نتیجه کې تنظیمي جنگونه په افغانستان کې شروع شول. په تیره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د آی سی آر سی د ایسایی د مخې په تنظیمي جنگونو کې په کابل کې شپږ 50,000 بېګنا مظلوم کابلیان په شهادت ورسېده.
بل سیاسي کارپو فضل هادي وزین د غویاتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې د مجاهدینو د بریا ورځ کني، خو زیاتوي چې مجاهدین د خپل منځي اختلافاتو له امله ونه شو کولای وضعیت کنټرول کړي. نو موړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دیو افغانستان د ملت د جهاد پر نتیجه کې د شوروي اتحاد د افغانستان نه په وتلو مجبور شو. د ثور په اتمه نیټه کې د کمونیستي قدرتای نظام د مجاهدینو پلاس نسکوس کله چې مجاهدین قدرت ته ورسېده امید دا و چې دوی قدرت له سیدو سره افغانستان به آرامي ثبات خواته ځي. خو متاسفانه هغه مونږ شو د مختلف لاملونو په نتیجه کې دلته خپل منځي جنګونه رامنځته شو.
ښاغلی وزین وایي پکار ده چې د افغانستان خلک د غویي له اوومې او اتمې عبرت واخلي او تېرې ترخې تجربې تکرار نه کړي. بل سیاسي کارپوه شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې د غویي اووم او اتم دواړه د افغانستان د بدبختۍ ورځې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل.
پایقت کې دواړه ورځې په افغانستان کې د بربادۍ او د جنگونو پیلامه وه چې تر اوسه پورې دغه لړۍ روانه ده.
په افغانستان کې د ثور د اتمینیټی را وروسته له تنظیمي جګړو خلک هم ښه خاطرې نه لري. د کابل ښاري اوسیدونکي اسماعیل د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ثور اتمه د افغانانو او د افغانستان لپاره یو تور تاریخ و. افغانان دغه ورځ نه بعد ښه ورځ نه دی لیدلې. دغه ورځ سبب شو چې تر اوسه افغانان په دغه ظلم او په دغه تور تاریخ له درده دردیږي او ځورېږي کړیږي.
د کابل ښاري اوبل اوسیدونکی فرید الله چې وخور او زوی د کورنیو جګړو پر مهال وژل شوی ازادي راډیو ته وویل.
وطن ما برباد شو، وطن ما ویران
شو، موږ وطن وران شو، برباد شو، سوداګر ملمان زولاړل، ملت متباه شو، شهیدان مورکل، خلک پاکستان، ایران او تاجکستان او هیوادونو ته بي ځای شو.
ایران او کسای رښتم په تاجکستان
د یادونې ده. د تاریخي ورځ په داسې حال کې رسیږي چې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې او د جمهوري نظام له 20 کلنې دورې وروسته بیا د طالبانو په واک کې دی. طالبان که څه هم لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او نور خبرونه ته لته ګوران دي. روسي راپور دا چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د راجستر شوی او افغان کډوالو د استوګنې موده د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوله. په پاکستان کې د دې ډلې افغان کډوالو شمیر شاوخوا 3 لک افغان 3 لک ته رسیږي. دوی هغه کسان دي چې د پی او آر یا پروف آف رجسٹرډ کارت په نامه باندې د سبتاغ لري، کارتون لري. پورته وخت کې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې له دې هېواده د غیر قانوني افغان کډوالو د وستو لړۍ هم روانه ده او د دوی نیټې په پای سره به د پی او آر کارت لرونکي کسان هم لکه د نور افغانانو په څیر له پاکستانه وویستل شي.
پاکستانی چارواکو په دې هېواد کې د راجستر شویو افغان کډوالو د استوګنې موده د نورو 2 میاشتو په مخه وغځوله. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال د راپور له مخې دا پریکړه پرون د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د فدرال کابینې په غونډه کې وشوه. له دې غونډې وروسته کابینې په یو بیان کې وویل چې د پی او آر اسنادو د لرونکو افغان کډوالو کارتونه د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر 1.5 پورې تمدید شوي، خو په بیان کې دا هم راغلی دی چې دا کډوال د غیر قانوني کډوالو د استلو پورسي پړاو کې له پاکستانه استل کیږي. د بیان لمخه د پریکړه د ایالتونو او سرحدونو د وزارت د وړاندیز په اساس شوې ده. بیان زیاتوي چې د پی او آر کارتونو لرونکي افغان کډوال د پاکستان په ښوونځیو کې د شمولیت، د بانکي حسابونو د لرلو او نورو اسانتیاو حق لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د ارقامو لمخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیون راجستر شوي افغان کډوال اوسیږي. د فدرال کابینې د بیان لمخې